خلصن کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د سولې علي شورا وایي چې نوی میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. په دې خبرونه کې د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، خو اوس خبرونه وړاندې کېږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یو کمیسون د هوایي چلند له ملکی ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قل اردو پرون رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیری هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره لازمي مالي مرستې کیږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سویو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغوی ته د شهادت د اکرامي پیسې ورکول کېږي او د اکرامي څخه وروسته د تدفین او د دې پیسې ورکول کېږي، خیر و خیرات ورکول کېږي او بیا دوی ته میاشتنی معاش ورکول کېږي.
خو د وژل سوو پولیسو د کورنیو غړو ویلي چې سختې مالي ستونزې ګالي او حتی چې سوال کولو ته هم مجبوره سوي دي. دوی شکایت کړی چې یوې او بلې ادارې ته مراجعه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لس ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورالایي د پولیسو مشر عطاالرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوځ د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ سو چې پر اساس د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس چې له پرون راهیسي نافذ سوی دی، پر ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکول منع سوی. ترکمنستان د اقتدار غوښتونکي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا اداره کیږي. محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې سپورټ ته مخه کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې خپل هیواد به تر 2015 میلادي کال پورې له تنباکو څخه پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 5 میلیونه او 6 لکه ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللی دي. د بدسل کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلي حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون ویل چې د کورونی امنیت وزارت به نن د کانګرس 8 رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د کانګرس او حکومت رهبران به د بودیجې پر سر د درېدلي حالت په اړه هم په خپلو کې مذاکره وکړي او که څنګه. په پام کې ده د امریکا کانګرس چې په استازو جرګه کې به ډیموکراتان اکثریت وي سبا خپله لومړۍ جلسه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ته دي 5 میلیارد ډالره ورکړل سي، خو ډیموکراتانو د دې پیشنهاد سخت مخالفت کړی دی. د دغه سرحدي دیوال د جوړېدو پر سر جنجالونه د دې سبب سول چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې رخصت سي. په جرمني کې لږ تر لږه 5 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو وربرابر کړ. چارواکي وایي چې دغه کس نارې وهلې خارجیان دي ووژل سي. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. د دغه ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي چې حمله کوونکي چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا پیښه هدفمنده حمله بللې ده او څېړونکي وایي چې داسې اطلاعات شته چې دغه کس رواني ناروغي درلوده. د سولې علي شراوي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالې حبیبي سورابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی شورا به این قسمت ما هم خوشبینی داریم، اصلا نشانه ها ما را امیدوار می سازد.
دعوی د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نخانه داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅه کوي او د افغانستان خلک چې کلونه کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پرمختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي، طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیه، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلي خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لورې ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
اکرام الله اکرام د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځند او په اړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په خبرګونونو مقاله او تبصری خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانی ولی څلور ډوله انتخابات پر یو وخت تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو ځندولو ته د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لغبرګون وروسته اوس د کمیسون هغه ادا دروغ شو چې ویلې د انتخاباتو ځند پریکړې له سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر احتمالي نوماندانو او حتی د انتخاباتو څارونکو بنسټونو دا پریکړه ناقانونه بللې ده او ویلي دي چې دا پریکړه بدې پایلې لري. د سر مقاله لیکوال همدا شان د انتخاباتو ځند د حکومت او کمیسون ګډه دسیسه بللې او لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې، د ټول هیواد د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په یو ځل ترسره کړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کوي چې په دې کار سره حکومت غوړي چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو له نوماندانو سره جوړجاړي وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي دي چې سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو په ځند شدید انتقاد کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې سیاسي ګوندونو دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو درې میاشتنې ځنډ به په هغه صورت کې ومني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات رامنځته شي. د مطلب لیکوال د ولسمشری د احتمالي نومان حنیف اتمر له قول لیکلي دي چې په یو وخت کې د څلورو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون له وسه پوره نه دي او دغه چاره به هیواد له جدي بحران سره مخ کړي. په مطلب کې د ښاغلي اتمر له قوله دا هم لیکل شوي چې اوسنی حکومت له جوزا میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید ګوښه شي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د امریکا سفیر په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخه اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې د امریکا د سفیر جانبس له قوله لیکل شوی چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته پیدا کولو په هدف اړتیا ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې خاغلی جانبس ټینګار کړی چې باید دا اصلاحات غیر سیاسي وي او په کارپوه مسلکي کسان په انتخاباتي کمیسیونونو کې په دندو وګمارل شي.
ایران ته د طالب هیات تر سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین د روان اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. نور جزئیات له رحمت الله افغان.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې شوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راسي. له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي و چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو پاړه کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې و چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو تر اوسه کار وروستۍ سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی کابل ته سفر کړی و او د دوشنبې په ورځ ایرانی چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي و چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد و. د ایرانی چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایرانی چارواکو سره خبرې کړي او افغان حکومت یې هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته چندانې هیله من نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیه او پاکستان موږ پوره خوشبین نه یو او ډاډه نه یو چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکنی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي. په کندهار کې د ځینو وژل سوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي چې د بېوزلۍ له کبله سوال کولو ته هم مجبوره سوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یوه وژل سوي پولیس میرمن هم شامله ده.
دا د څلورویشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. لاغه څخه میرمن درې لونې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت میرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیه هم پرانه ده ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو تاړه سبه
از ما خاون په تابت کې پروت و بل کر از ما خوبغار او غم خو غم وله هغه سړی راملار سو د کومندان 15000 غوانی په دقیق کې شو ما د خسر په لاس کې ورکړه هغه ما شم ورکسول هغه د شهادت پیسې مورکسوم شو هغه پیسې اساس وله هغه د وزپی پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړي و ویل ول هغه تذکره جیلی ول هغه تذکره جیلی و نو تاسو څنګه په پوسټ کې پرې شو و تا ماشین څنګه په لاس ورکوي تا